اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به دو برنامه هفتگی اختصاص یافته، برنامه مثلث نگاهی به رویدادهای افغانستان و منطقه و روز هفتم برنامه از رویدادهای افروزفته تقدیمتان می شود. اما نخست چند خبر مهم. یک مقام وزارت خارجه امریکا خواهان رهایی 3 زندانی امریکایی از بند طالبان شده است. راجر کارستنز نماینده ویژه رئیس جمهور در امور گروگانگیری در وزارت خارجه امریکا دیشب در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که آنها تلاش میکنند که این امریکایی ها را دوباره به خانواده و عزیزانشان یک جا سازند. او در این پست خود می افزاید که رایان کاربود و محمود شاه حبیبی 2 سال پیش در افغانستان اسیر شدند. حبیبی که تابعیت افغانستان را دارد، رئیس سابق اداره هوانوردی ملکی جمهوری مخلوع بود. او همچنان نوشت که علاوه بر رایان کاربت و محمود شاه حبیبی، یک شهروند امریکایی دیگر به نام جورج گلزمن نیز مدت هاست که زندانی بوده و خانوادهش از دوری او رنج می برد. وزارت امور خارجه حکومت طالبان حمله اسرائیل بر یک کمپ ملکی در نوار غزه را محکوم کرد. قهار بلخی سخنگوی این وزارت دیروز شنبه با نشر اعلامیه در شبکه اکس تویتر سابق گفته که حکومت طالبان بمباردمان اخیر اسرائیل بر منطقه الدرج در نوار غزه را محکوم میکند و از جامعه جهانی میخواهد که از نسل کشی فلسطینی ها جلوگیری کند. اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، قطر و بریتانیا نیز از اسرائیل به دلیل این حمله انتقاد کرده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان میگوید که ملا امامان مساجد علاوه بر امامت نماز در آموزش علوم قرآنی برای نمازگزاران نیز مسئولیت دارند. این وزارت روز شنبه در اعلامیه همچنان گفت در هماهنگی با ملا امامان مساجد و وکلای گذر باید برای زدودن منکرات در جامعه مبارزه شود. بر اساس یک نظرسنجی جدید، کامیلا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده و نامزد حزب دموکرات در 3 ایالت امریکا از دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و نامزد حزب جمهوری خواه پیشی گرفته است. این نظرسنجی رای دهندگان احتمالی توسط روزنامه نیویورک تایمز و سینا کالج صورت گرفته و دیروز شنبه منتشر شده است. مقامات اوکراینی میگویند که نیروهای این کشور یک سکوی استخراج گاز روسیه در بحیره سیا را هدف قرار داده است. سخنگوی نیروهای بحری امریکا روز شنبه گفت که نیروهای استخباراتی بحری و نظامی اوکراین بر یک سکوی سابق استخراج گاز که توسط نیروهای روسی در بحیره سیا استفاده می شد حمله کرده و به آن آسیب رسانده است. این اطلاعات را نمی توان به طور مستقل تایید کرد و مسکو تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده است. و ترکیه پس از گذشت بیش از یک هفته محدودیت های اعمال شده بر شبکه اجتماعی اینستاگرام را لغو کرد. انقره می گوید میتا، شرکتی که اینستاگرام را ادغام می کند، قوانین انقره را برای حذف محتوا پذیرفته است، اما شرکت میتا تا کنون این موضوع را تایید نکرده است. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. حالا نوبت نشر دو برنامه هفتگی است. نخست برنامه مثلث نگاهی به رویدادهای منطقه و روز هفتم برنامه از رویدادهای افروز هفته تقدیمتان میشود. امیدواریم تا آخر برنامه با ما باشید.
مثلث دا افغانستان دا پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
السلام علیکم، مثلث خبرونه ته شرغلاست. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې د اگست په شپږمه نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د 14 رسنیو د فعالیت جوازونه ځنډولي دي او د ادارې دا د اندېښنې وړ خبره بللې ده. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نئی چې اوس یې په افغانستان کې چارې درولې دي د 2023 کال په نومبر میاشت کې ویلي ول چې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 281 رسنۍ تړل سوي دي چې له امله یې د رسنیو له 1,850 کارکوونکو څخه 4,500 پاته دي چې کار کوي. خو له دغو ټولو محدودیتونو سره سره طالبانو خبریالان وخت په وخت زندان ته هم اچولی دي. په دې خبرونه کې په پاکستان کې هم د خبریالانو او رسنیو وضعیت ته ګورو. په خبرونه کې را سره د مشال رادیو منیجنګ اډیټر داوود خټک او د انټرنیټ لاري را سره خبریاله مینا اکبري میلمانه دي. تاسو دواړو ته شرغ لاس وایم. مینا جانې، په لومړي سر کې به ستاسو څخه واورو، په افغانستان کې د خبریالانو د ستونزو په اړه راته ووایاست چې دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي.
ډیرزه تمنه کوم ملال جانې ستاسو څخه چې خبرونې ته مراو بللم. لبد مرغه وایم، په افغانستان کې د افغان خبریالانو حالت څنګه چې بیت وای هغه سینه ده. که څنګه چې موږ ورته ټول پوهیږو، په افغانستان کې رسنۍ ټولې سانسور دي د اوسنۍ حکومت لخوا نه، د طالبانو لخوا نه. یو خبریال په آزاده توګه څه چې وي هغه نشي ویلی. کوم راپورونه چې دوی باید د حقایقو پر بنسټ باندې جوړ کړي او په رسنیو کې خپاره کړي. متاسفانه کې یو خبریال کې دا جرأت هم وي چې یو داسې حقیقي راپور خبر څه جوړ کړي، بیا متاسفانه د رسنۍ له لورې هغه نه خپرېږي، ځکه چې اوس مهال رسنۍ ټولې د اوسني حکومت په لاس کې دي او هغوی دا اجازه خبریالانو ته نه ورکوي. هغه حقایق چې اوس مهال په حکومت دي چارواکو کې هغوی ترمنځ چې کوم کېږي، او په عام ولس باندې کوم ظلمونه چې کېږي، په هر اړخ کې چې څه کارونه هم کېږي هغوی نه شي کولی چې هغه کول کړي. حتی که یو خبریال وکولی شي یو راپور جوړ کړي، یو حقایق غواړي چې راوسپړي او خلکو ته ور وښایي په خپل شخصي رسنۍ کې چې فیسبوک پاڼه، ټویټر، دا سوشل میډیا وي، هغه نه شي کولی، د دې حق نه لري چې خپرې کړي. څه پاتې دا چې د یو راپور باندې کار وکړي، په یو خبر باندې کار وکړي، په یو حقایق باندې کار وکړي او په یو رسنۍ کې خپرې کړي. له بده مرغه که یو خبریال حقایق ووایي، د خپل شخصي سوشل میډیا طریقه، تلویزیون له طریقه خو نه شي کولی. د طالبانو لخوا نه هغه وهل کېږي، ټکول کېږي، زندانونو ته بیول کېږي، چې موږ او تاسو ټول د دې حالت شاهد یو چې بے حد زیات خبریالانې ووهل، وی ټکول. اته ډېرې زموږ همکاران د ځینې ولایاتو د چې زه خپل سترګو لیدلې حالت وایم، وړي دي تر نن ورځ پورې نه مړې معلوم ده، نه ژوندۍ معلوم ده. کورنۍ یې، میندې یې، خویندې یې په سرو سترګو ناستې دي، ژړېږي چې زموږ دا زوی څه شو. دا د اقل معلوم شوی خو چې دا مړ دی که ژوندی دی، په کوم جیل کې ده. له بده مرغه په افغانستان کې د رسنیو حالت او د خبریالانو حالت د ډېر تریخ وضعیت سره مخامخ ده.
مننه مینا جانې. خټک صاحب، تاسو واورېدل مینا اکبري یادونه وکړه چې په افغانستان کې اول خو خبریالان په اوسني حالاتو کې د حقیقت ویلو جرأت نه کوي، بیا که دوی په خپله یو راپور یا یو څه جوړوي د رسنیو لپاره د طالبانو تر کنټرول تیریږي، او بیا دوی دا هم ویل چې دوی له شکنجې سره مخامخ دي. د پاکستان وضعیت که مقایسه کو، تاسو څه ویل غواړئ په دې برخه کې؟
ډیره مننه ملالې جانې. او پاکستان ته که وګورو نو د افغانستان په نسبت په پاکستان کې خو رسنۍ زیاتې هم دي، او ظاهره ده چې په پاکستان کې میډیا د ډېرې مودې نه روانه ده. افغانستان کې خو که موږ د میډیا اوسنی تاریخ وګورو نو د 2001 نه پس بیا میډیا راپورته شوه، که نه د هغې نه مخکې د طالبانو چې کوم دور و په هغې کې میډیا ځپل شوي وه، نو وخت په وخت باندې په افغانستان کې په میډیا باندې ګزارونه کیږي. د هغې د وجې نه رسنۍ چې دي هغه په افغانستان کې یعنی طاقتورې نه شوې په مکمل توګه باندې. خو بلخوا که په پاکستان کې وګورو نو په پاکستان کې چې کله هم جمهوري حکومتونه راغلي، په اصلي معنا جمهوري حکومتونه، په هغې کې تر څه حده پورې رسنیو ته اجازات ورکړل شوې وو. لکه د پرویز مشرف په دور کې د پاکستان د ټي وي چینلونه چې مونږ نن ګورو د سلو نه زیات ټي وي چینل دي دا جوړ شوي دي او د دې خبریالان چې دي ډېر زیات خبریالان دي د دې بیا خپل یونین دي خو د دې هر څه باوجود د 2013 نه پس چې په پاکستان کې کم حالات جوړ شوي دي نو هغه تر ډېره حده پورې د خبریالانو د پاره پاغي کې ډېر مشکلات راغلي دي او هغه داسې دي چې څه مضامین داسې دي چې په هغې باندې خو خبریالان راپورونه ورکولی شي حتی چې خبریالان په تر هغې حده پورې په دولت او په پاوز باندې هم نیوکې کولی شي خو بیا څه حدود داسې دي چې د هغې نه یو څو قدمه ورواوړي نو بیا خبریالان تختول کیږي هم هغې ته د نامعلومه نمبرونو نه ټلیفونونه هم راځي سو پوری چه دا وجنو سوال دی نو پا ظاهر باندی پوز یا پولیس یا نوری کمی امنیتی اداری چه دی اغی دا خبریالانو دا وجنو کم داسی تاریخ نیشتا خو بیا هم لکه اوس تیره میاش پا خیبر که یو خبریال او وجل شو خلیل جبران افریده دا شپینا وقت او وجل شو دا اغی دا مرگ حسبتا اون لگی دا بیا دا اغی نه پس یو بل خبریال پا نوخار که او وجل شو د هغې هم هیڅ معلومات نه شو له هغې وړاندې د خلیل نه وړاندې یو بل خبریال چې هغه به په سوشل میډیا باندې خبرونه ورکول هغه په وزیرستان کې ووژل شو خو د هغې هم څه معلومات نه شو چې ده نو خبریالان دا دوه درې قسمه کم هغه چې دی خطر خبریالانو ته یو د امنیتي ادارو له طرفه دوهم د کم چې سخت دریزه ډلی دي یا وسله والې ډلې دي د هغې د طرف نه خبریالانو د خطر دی او دریم چې کوم زورواکه خلک دي په هغې کې بیا سیاستوال هم راځي نو د افغانستان او د پاکستان لږ هغه شتې تفریقه لږ شتې دی خو بیا هم په پاکستان کې هم د خبریالانو دپاره که هغه یو خاص ځای ته ورسېد هغه کرخه هغه یې کراس کړي نو بیا ورته مشکلات جوړېدی شي.
خټک صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د 2018 وروسته پر خبریالانو باندې وضعیت ډېر ترنګلی سو. په 2018 کې کوم داسې پیښې وسوې چې هغه د دغه لامل سو چې د خبریالانو ژوند نور هم ترخسی؟ یعنی آیا د حکومت تبادله و په امنیتی ادارو کې کوم داسې تغییر راغی؟ کوم داسې لامل
2013 په پاکستان کې داسې وخت و چې یو حکومت یعنی د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ حکومت چې و هغه نواز شریف باندې د عدالتونو لخوا الزام تور ولګېد هغه استعفا ورکړه بیا یو بل حکومت جوړ شو هغې نه پس بیا انتخابات شو او د عمران خان په مشرۍ باندې حکومت جوړ شو خو کوم حکومت چې د عمران خان د تحریک انصاف په مشرۍ باندې جوړ شو په هغې باندې دا واضح تورونه وو چې په دغه انتخاباتو کې د پاکستان استخباراتي ادارو ګوتې وهلې دي او د عمران خان په مرسته باندې د انتخاباتو نتایج بدل کړي دي بیا به چې په دغه وخت کې غالبا د پوز چې کوم ویاند و هغه جنرال اسف غفور او دا جنرال باجوا چې و یا راحیل شریف د هغې نه مخکې دغه مشرانو د راحیل شریف په وخت کې ډېر څه نه و بیا چې کله باجوا راغی او هغه یو کال تیر کړ نو د هغې نه پس په رسنیو باندې بیا دا کنټرول چې و دا لږ زیات شو او وجه یې دا وه چې عمران خان څنګه چې مونږ وینو ګورو اورو عمران خان د پوز پروجیکټ و دغه یو پروژه وه چې دی ویل چې عمران خان به مونږ راولو او بیا چې کله پوز دا راوستو نو په عمران خان باندې تنقید شروع شو د پاکستان په رسنیو کې د هغه په حکومت باندې نو بیا به پوز هم د دې تنقید خلاف و هغوی به وی چې دا تنقید تاسو مه کوئ نو تر یو حده خو به فوج هغه تنقید برداشت کړه خو بیا به چې کوم خبریال یا کوم رسنۍ یا کوم ټي وي ټلویزیون چینل د هغې نه پر مخکې ور واوړېده نو بیا به هغې ته ډېر مشکلات جوړ شو لکه زه درته ووایم د جیو ټلویزیون دپاره ډېر مشکلات جوړ شوي ډان د پاکستان یو ډېر لوی اخبار دی د انګریزي ژبې او ډېر د اعتبار وړ اخبار دی د ډان غونې اخبار د پاره مشکلات جوړ شو ډېر اخبارونه بند شو ټلویزیون چینلونه ډېر زیات بند شو زموږ خپل ملګري یعنی چې مونږ سره یو ځای ما سره یو ځای په پېښور او اسلام آباد کې کارونه کړي هغې یا خو د هغې روزګار له لاسه ورکړه ځکه چې په رسنیو باندې ډېر سخت وخت راغلی و په دغه وخت کې په هغې باندې پیسې او دا اډورټایزمنټ دا ټول په باندې بند شو چې هغه بند شو تنخواګانې نه شوې ورکېدی نو ډېرو ملګرو په کې خپل روزګارونه هم د لاسه ورکړه
ډېر مننه مینا جانې کبرته تاسو ته راسم تاسو د خټک صاحب خبرې واورېدلې دغه مقایسه چې دوی د افغانستان د رسنیو د فضا او د پاکستان د رسنیو د فضا وکړه ستاسو په نظر طالبانو څومره د پاکستان د استخباراتي ادارو یا هغه ادارو چې په پاکستان کې رسنۍ تر نظر لاندې لري او کنټرولول غواړي څومره دغه لاین دوی د پاکستانیانو څخه زده کړی دی؟ ستاسو په نظر څومره طالبان هم پر هغه لار روان دي؟
ملاله جانې، له بده مرغه د متقي صاحب خبرې چې تاسې وګورئ که نه، د هغوی په وینا باندې د افغانستان په رسنیو کې افغان خبریالانې چې کلینی خپرونې مختبیې یا افغانانې یا افغان جنکۍ چې کومې ازادي لري د افغانستان په چینلونو کې چې څه خپرېږي هغه ټول چې کوم دي، یعنی یو نه هو وینا وړه کار دی، دا ښه کار نه ده. خو لیکن د پاکستان په رسنیو کې چې دوی کوم انټرویو ورکړی و چې نه خیبر ټلویزیون کې ښه به یاد کیوي و یک چې دلته څه هم خپرېږي په رسنیو کې چې څه ازادي هم وي، هېڅ مشکل نشته زموږ لپاره. نو له دې ښکاري چې طالبان د ګاونډي هېوادونو سره فکر نه کوم که دومره مشکلات ولري، خو لیکن له بده مرغه دوی افغانستان یې په هر ډول موږ که د هرې برخې څخه وګورو دوی سانسور کړی ده. د دوی هدف همدا ده چې افغانستان خو په نسبي ډول ډېر بد حالت کې و، اوس یې لا په بد حالت کې واچوو او د بد حالت سره یې مخامخ که. مکتبونو دروازې بندې، که موږ د اسلام د شریعت خبره وکړو، د اسلام په شریعت کې دا نه دي ویل شوي چې یوه نجلۍ د تعلیم حق نه لري. حتی زمونږ د پیغمبرانو ښځې هغوی حتی بزنس کوو، تجارت یې کوو، هغه ته اجازه وه، نو تعلیم ته اجازه نشته ده. یعنی د طالبانو کومې کړنې چې دي د افغانستان په خلکو باندې، د افغانستان په رسنیو باندې، په هره برخه کې، هغه بالکل زه خپله د یوې خبریالې په شکل باندې وایم، دا بالکل ناسم دي. نو ته چې کله یو حکومت یې راځي، یو هېواد تر خپلې ولکې لاندې نیسي، نو ته باید ملي ارزښتونو ته احترام ولرې، درناوی ولرې. که ته ملي ارزښتونو ته درناوی ونه لرې او ملت ته د ملي ارزښتونو د پاللو حق ورنه کړې، نو ته به چې ملت به هم تا نه مني او ملت به دې هېڅکله هم قبول نه کړې. لکه اوس چې در په دره یې د حکومت په نوم یې، خو لیکن ملت دې نه مني او همداسې به نامنلی پاتې شي. خو دوی باید په هر ډول چې کېږي، دوی باید رسنۍ آزادې پرېږدي، خبریالان باید آزادې پرېږدي، او همدارنګه د افغانستان ټولو وګړو ته دوی باید حق ورکړي. که حق ورنه کړي، یعنی دوی به د ډېرو سختو حالاتو سره مخامخ شي. اوس مهال که څنګه چې موږ ګورو د پاکستان رسنۍ، اوکې د محترم خبرې موږ واورېدلې، بالکل صحیح دي، خو لیکن بیا هم د پاکستان کوم خبریالان چې دي، هغه د دولت له لوري، که څنګه چې زه په دې دوه نیمو درو کلونو کې دلته حالات ګورم، د دولت له لوري که دوی یو حقایق وایي د دولت په ضد، دولت به دومره مشکلات ورته راپېښ نه کړي لکه دوی د لوړپوړو چارواکو، مطلب د شخصي خلکو له خوا نه به دوی تهدید کېږي، ګواښول کېږي، نه د دولت له خوا نه. خو په افغانستان کې عام خلک، نور خلک هېڅ کار نه لري د خبریالانو سره چې څومره حقایق پر ضد وایي، خو لیکن حکومت یې نه پرېږدي. نو زمونږ د رسنیو او د پاکستان د رسنیو ترمنځ ډېر لوی توپیر ده، لکه ځمکه او اسمان، ډېر لوی توپیر ده.
مننه مینه جانې ستاسو د خبرو په اړه باندې د خټک صاحب څخه هم واورو. خټک صاحب، اول که په دې برخه کې راته ووایاست چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې جیو تلویزیون دان او نورې رسنۍ چې محدودې سوې، د انټرنیټ محدودیت هم پکښې راځي په دغه کې، چې هغه حقایق چې رسنۍ او خبریالان یې ویل غواړي هغه محدود کړای سوي دي په پاکستان کې، یا یې هڅه کېږي چې محدود سي. ستاسو په نظر کوم داسې موضوعات دي چې د رسنیو د پامه څخه په بېلابېلو وختونو کې غورځول کېږي؟ موږ ولیدل چې بلوڅانو هم لاریونونه وکړل، پښتنو هم د خپلو حقونو لپاره پښتون ژغورنې غورځنګ لاریونونه وکړل، خو دغه په دې ملي تلویزیونونو په داسې رسنیو کې چې هغه ته مین سټریم ویل کېږي، په هغه کې ورته ځای ورنه کول سو. ستاسو څه نظر دی په دې برخه کې؟
دا ستاسو خبره په زیاده، خو ستاسو د کومه پښتنه چې د دې تر اتلونه مخکې د تاسو چې کوم ذکر وکړو چې څنګه د رسنیو رسد یا د هغې اپریشنس چې دي هغه څنګه محدودول کېږي، دا اوس یو نوی نظام راغلی دی. او دا نظام که موږ وګورو دا په چین کې هم شته، داسې حکومتونه چې الته د عوامو د خلکو د اولس په نمائندګۍ باندې حکومتونه نه دي قائم، نو زیاتره د عرب ملکونو کې هم داشته دي تر ډېره حد پورې، او په چین کې مشته تر ډېره حد پورې، روس کې هم شته دي. دا هغه فایروال سیستم دی چې په هغې تر مخه د انټرنیټ رسایی چې د هغه محدودول کیږي، او د انټرنیټ چې کم رفتار دی هغه په ورو کیږي. نو لکه که تاسو واټس اپ ته چاته زنګ وهئ نو هغه ډېر په ګرانه باندې هغه زنګ سي، همدغسې که تاسو ډاونلوډنګ کوئ د یو سیز نو هغه ډېر په ګرانه باندې کیږي. او دا اوس په پاکستان کې هم په دې باندې یو تجربه روانه ده، په پېښور کې خاص کر زما د معلوماتو تر مخه په پېښور کې دا یو تجربه شوې ده، او چې څومره مونږ معلومات کړي نو دا ډېر د انټرنیټ سپیډ چې دی هغه ډېر ورو شوی دی. سو پورې چې د موضوعاتو تعلق دی، چې هغه کوم موضوعات دي چې د پاکستان د قومي یعنی د مین سټریم رسنۍ چې دي چې هغه وته کوریج نه ورکوي، نو په دې کې که مونږ ګورو زیاتره چې کومې خبرې راځي هغه د پی ټی ایم چې کوم لکه د دې د مشرانو کا هغه مرکې وي، یا که د دې کله غونډې وي، یا که د دې کله لاریونونه وي، نو ظاهره ده په څه اخبارونو کې چې هغه د اردو اخبارونه وي هغې کې یو وړوکې غوندې هیډلاین خورا شي کله کله، خو نه راځي. په انګریزي اخبارونو کې هم یو وړوکی مونږ ته سنگل کالم هیډلاین وایو، په هغه ژبه کې د جرنلزم په ژبه کې مونږ سنگل کالم هیډلاین وایو، هغه خورا شي خو داسې نه راځي. ټی وی ګان چې څو پوری دي، ډېر کم ټی وی چینلې داسې دي، بلکې نه دي، د نش برابر دي چې هغه که د بلوڅو احتجاج دی، لکه اوس ما او تا چې خبرې کوو په دا وخت کې هم د بلوچستان په گوادر کې د مهرنګ بلوڅ په مشرۍ باندې یو احتجاج روان دی، خو هغې ته په رسنیو کې دا کوریج ورته نه ورکول کېږي. داسې د ګیلمن وزیر د پی ټی ایم یو غړی و، هغه چې کله خپل یو جګړه کې دی وژل شو په اسلام آباد کې، هغې بیا الزامونه هم لګو، نو هغې ته هم هغه عمره کوریج میلاو نه شو. خو بیا په پاکستان کې ښه خبره دا ده چې نن سبا پاکستان کې یو رواج راوتی دی، هغه د یوټیوب چینلونو دی، او په یوټیوب چینلونو باندې د پاکستان خبریالان چې دي ډېر زیات لکه د وخت سره ما چې څنګه ووي که نه چې د ډېر وخت نه دا رسنۍ نو هغوی ټرین شوي دي، نو دی اکثره وخت داسې وي چې هغه خپله خبره په یو نه یو طریقه باندې وکړي، وخت په وخت باندې دي ډېر مشکلات هم راوچت شوي، لکه تکړه تکړه خبریالان. اوس ابصار عالم یو داسې خبریال دی چې دا مدیر هم پاتې شوی، یو ډېر زوړ خبریال دی، په هغه باندې په اسلام آباد کې یو ډزو شو، یو ډز دی ولګېد، ولې؟ ځکه چې ده به همدا صفا خبرې به یې کولې، بیا بعضې ټیم کې اخترونه ورته راشي د نامعلومه ځایونونه، خو بیا هم څه نه څه خبریالان داسې شته دي چې هغې خپله خبره په یو نه یو طریقه باندې هغې وکړي. د کوم چې رسمي رسنۍ دي، رسمي رسنۍ لکه ټی وي چینلونه شو، اخبارونه شو، مجلې شوې، د هغې د لارې نه، خو د یوټیوب چینلونو د لارې، د فیسبوک د لارې، د ټویټر د لارې، نو یو نه یو طریقه داسې راوباسي چې یو خبره وکړي، خو بیا هم ډېر معلومات چې دي هغه پټ پاتې کی.
مننه خټک صاحب، زه به بیرته تاسو ته راسم. مینه جانې، که په دې برخه کې یو څو خبرې وکړې چې د ښځو خبریالانو خپل هغه رول یې څومره مهم دی په یوه ټولنه کې، په داسې ټولنه کې لکه افغانستان د مثال په توګه که وګورو چې که ښځه خبریاله د ښځو سره خبرې وکړي هغوی ورته ډېر معلومات شایع ورکړي، په دغسې موضوعاتو کې ستاسو په نظر باندې د ښځو شتون او حضور څومره مهم دی، او ولې باید دوی د صحنې څخه ونه ایستل سي؟
د افغان خبریالانو په برخه کې بالخصوص د ښځینه خبریالانو شتون په یوې ټولنه کې دا ډېر زیات اهم ده، ډېر زیات مهم ده. اوس ګوره ملاله جانې، ځینې موضوعات دي چې یو نارینه خبریالان شاید د ښځو پاکله هغه ډېر ښه داسې نچور دی ونشي کولی راوباسي، خو لیکن یوه ښځینه خبریاله که هغې موضوع باندې کار وکړي چې د ښځو اړوند وي، شاید وکولی شي ډېرې هغه کلیدي پوښتنې چې د خلکو لپاره مهمې دي هغه راوباسي، په ډېر ښه شکل باندې خلکو ته وړاندې کړي، په ډېر ښه شکل باندې زمینه سازي وکړي، د مخاطب کسانو لپاره هغه معلومات چې ضروري دي د هغو څخه یې په ډېر ښه طریقه کار باندې راوباسي او خلکو ته یې وړاندې کړي. داسې پروګرامونه خپرولې دي چې اړتیا ده په ټولنه کې ورته، چې باید یو ښځینه یې مخته بیسي او د ښځینه لپاره د میندو لپاره د خویندو لپاره مهمه وي په هغه مهم موضوعاتو باندې باید خبرې وکړي. لکه اوس د اولاد روزنه شوه، ډېرې رس خپرونې وي په ټي وي ګانو کې د افغانستان چې د خزینه نه دا قانون له خوا نه مخکې وړل کېدلې، داسې ډېرې خپرونې وي د ښځو د حقونو په هکله باندې چې د خزینه خبریالانو یا د خزینه نه دا قانون له خوا نه مخکې وړل کېدلې، هغه د کلي بانډو طرف ته په ولایاتو کې ډېرې زیاتې مهم وي. د ښځو لپاره چې خپرونې به هغوی مدام تعقیبولې او کتلې، د خپل حقونو څخه به خبرېدلې. خو لیکن متاسفانه اوس هغه پروګرامونه، هغه خبرونه، هغه خپرونې چې کوم دي، هغه ټول د نشته سره مخامخ دي. نو زموږ افغانان چې کوم دي، بالخصوص خزینه طبقه په افغانستان کې په اوسنی حکومت کې د دوی پر اتاک باندې ډېر زیات متضرر شوي دي. افغان خزینه خبریالانه چې کوم دي، دا د صحنې نه بالکل لرې شوي. که څنګه چې موږ تاسو ټول ته معلومه ده، په دوحه کې د افغان خزینه او پاک لباندې غونډه ترسره شوه، خو لیکن بیا هم له بده مرغه د افغانو میرمنو لخوا نه یوه خزینه هم پکې نه وه. د ټولو خزینو په نمایندګي یو نارینه تللی، ذبیح الله مجاهد او د طالبانو نور کوم کسان چې دي. یعنی څه موضوع د افغان ښځو وي او نور نارینه پکې شرکت کوي. موږ دا نه وایو چې ولې نارینه شرکت کړي، خو موضوع زمونږ په تړه و. باید زمونږ لی محض نه یو داسې خزینه خبریاله یا داسې یو فعاله میرمنه انتخاب شوې وای چل تللی وی. له بده مرغه ووایم چې یوه ټولنه بغیر له میرمنې نه نیمګړې ده، او بغیر له نارینه نه هم نیمګړې ده. نو بغیر له یوه هم نه کېږي. باید د دواړو شتون په یو ټولنه کې وي. هغه که موږ رسنیز ډګر وګورو، هغه که موږ د سیاست ډګر وګورو، که موږ حکومتي ډګر وګورو، په هر برخه کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي. اوس که یو مور په دې باندې انفارمیشن ونه لري چې دا خپل ماشوم چې نوی پیدا کېږي هغه لپاره څه وکړي، همدغه ټلویزیوني خپرونې په همدې موضوعاتو باندې دي. په کلیو کې چې ډاکټران ته لاسرسی نه لري، کلینیکونو هسپتالونو ته لاسرسی نه لري، هغوی کولی شي چې د همدغه ټلویزیون له لارې، د همدغه خپرونو له لارې چې خزینه خبریالانې یا نطاقانې مخته وړي، هغوی ډېر څه زده کړي. د هغوی لپاره ډېر لوی کومک ده، ځکه چې هلته خو انټرنټ دا شیان نشته چې موبایل درسره وي، ته سرچ کوه خپل معلومات راوباسه. نه، همدغه رسنۍ، همدغه ټلویزیونو چې د هغو لپاره ډېر لوی کومک کېده، همدا راډیو چې هغو به اورېدلې، د خپرونې به یې تعقیبولې، یو څه به یې ترې زده کول. متاسفانه اوس په افغانستان کې خزینه نطاقانې خبریالانې خو ناممکن دي چې کینی حتی نشي کولی یوه خزینه د یوې راډیو سره یا ټلویزیون سره اړیکې ونیسي، په یو پروګرام کې خپله پوښتنه ترې نه مطرح کړي. نو تاسو فکر وکړئ، افغانستان کې چې یو خزینه حق نه لري یو راډیو ته تماس ونیسي، زنګ ووهي، خپله پوښتنه ترې نه وکړي، نو نور هغوی بدبختو ته به څه حق میلاو شي؟ هغوی به تاسو فکر وکړي په څه حالت کې به وي؟ زه خپله زما خپل قوم، کورنۍ، دوستان، همکاران دي، کله چې زه هغوی سره خبرې کوم، حتی زه خپله د سترس سره مخامخ شم، ډېر بد حالت سره مخامخ شم، وایم آفرین دي په هغوی. د هغوی حالت چې ګورم،
مننه ډیره مینه جانې. تاسو یادونه وکړه چې څومره مهمه ده چې د ښځو دپاره ځانګړې خپرونې وي او ښځې ورته غوږ ونیسي، ځکه چې د خبریالۍ په ډګر کې یوازې خبریالان نه، هغه محتوا چې تر اورېدونکو پورې رسیږي یا لیدونکو پورې، هغه هم مهمه ده چې په هغه کې ښځې هم د ټولنې نیمایي نفوس راځي. د ازادي راډیو د خپرونو یادونه کوه، کوم د ښځو دپاره ځانګړې خپرونې موږ لرو چې د نور بستې په نوم باندې یوه خپرونه ده، بل خپرونه چې هغه هم په ژوندۍ بڼه باندې د رادیو او د فیسبوک له لارې تاسو ته خپرېږي. لیدونکو، دا زما حق دی نومیږي، او د نیمه نړۍ په نوم باندې موږ یوه بله خپرونه لرو چې هغه هم د ښځو پر مسایلو باندې خبرې کوي. خټک صاحب، د مشال رادیو د خپرونو په اړه باندې که تاسو راته ووایست، د ښځو دپاره ځانګړې خپرونې که لیدونکو ته وایست اوس چې دوی ورسی وی ګوري او څه به ځینې زده کړي تاسو په نظر؟
بالکل، مشال ریډیو لکه څنګه چې ازادي ده، نو مشال ریډیو زیاتره خبرونې چې دي، دا د پاکستان د قبایلي سیمو، یعنی کومې سیمې چې د افغانستان او پاکستان په پوله باندې پرتې دي، او که تاسو وګورئ نو همدغه سیمې وي چې په دې کې یو وخت کې القاعده را پیدا کړل شول، بیا پکې طالب را پیدا کړل شو، او دلته هر قسمه وسلوال هم په دغه سیمو کې د دې موجودیت و، دې
پټن ځایونه په دې ځای کې موجود نو د قبایلو خلک چې دي دا که یو خوا د انګریز د دور نه راوالي یعنی د 1928 نه مخکې د هغه دور نه دا خلک ورستو پاتې شوي نو بیا د پاکستان د حکومت د لاندې چې کله راغله په 1928 کې نو دغه سیمې بیا هم د ترکیې په منډه کې د باقی پاکستان نه ډېرې ورستو ځکه پاتې شوې چې دا په هغه وخت کې هم دې ته بیا قبایلي سیمې ویلې نو هغه قبایلي سیمې بیا د نورو ښارونو په نسبت باندې په مخکې لا نړۍ هلته مکتب نه و هلته کې هسپتال نه و هلته کې سړکونه نه و خلک اوبه نه وې د څښلو صفا اوبه نه وې اوس خو بیا هم لږ ډېر بدلون راغلي اوس هم حالات خراب دي مشال ریډیو د دې ځایونو دپاره سروې خپرونه لري چې په هغې کې مونږ هره اونۍ د فیسبوک او یوټیوب د لارې تکړه جینکې او زنانه راولو او د هغې سره یوازې د هغې په ژوند باندې خبرې کوو خو دا مونږ نه یوازې دا چې هغه ښځو ته د رول ماډل په توګه باندې دي مونږ ور وړاندې کوو چې دا وګورې دام یو جینې ده دې سبق ویلې دی د هغې نه زیات چې زمونږ په چا باندې پام وي هغه په هغه پلارونو او په هغه ورونو باندې زمونږ پام وي په هغه تربورانو باندې زمونږ پام وي د هغه ماما کاکا زامنو په زمونږ په باندې پام وي چې هغې خپلې خور خپلې لور خپل وریرې